The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشه قدم اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. نن د اتوار ورځ ده او د ستمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. پاکستان کې د وخت شوې دي د ماښام شپږ بجې، افغانستان کې د ماښام پنځه نیمې، او دلته واشنگټن ډی سي کې د سهار نهه بجې شوې دي. د ډیوه ریډیو د یو ساعته خبری خپرونه کې زانیله خالد
او زه نصر کاکړ
تاسو ته هرکلی وایو. وړاندې کوو د نن ورځې د خبرونو سرټکی.
د پاکستان مرکزی کابینه چین سره د اوږدمهاله دفاعي لوزنامې لپاره د خبرو کولو منظوري ورکړې. څېړونکو وایي دا لوزنامه به لنډې ګټې ولري او باید چې پاکستان خپلواکه تګلاره خپله کړي.
دفاعي معاهدات ډېر ښه شی هم دي. اصولا زه ګڼم چې پاکستان ته پکار دی چې انډیپېنډنټ فورن پالیسي ساتي، یعنې چې امریکې سره یعنې امریکې
پاکستان پولیتا سلما د افغانستان پکتیکا ایالت او امنی ولسوالۍ د طالبانو په لاس د ورتلو متضاد رپورټونه راغلي دي. طالب وسلوال داوه کوي ولسوالۍ یې قبضه کړې ده، ولی حکومتي چارواکي وایي سیمه د کنټرول لاندې ده او یوازې یوې امنیتي پوستې نه پشا شوې دي.
او د ستر اقتصادي هیوادونو سرمشریز غونډه جی 20 په چین کې نن په رسمي توګه پیل شوې. د غونډې په ترڅ کې د امریکا صدر باراک اوباما خپل چینی سیال جی چینګ پینګ سره ملاقات هم کړی. بلې خوا امریکا او روس شام کې د ډزبندۍ لوزنامې ته نږدې سوي دي.
دا او د خبرونو سرټکی اوس وړاندې کوو تفصیل.
د پاکستان مرکزی کابینه له چین سره د اوږدمهاله دفاعي تړون په باب د خبرو اترو اجازه ورکړې. ځایي مطبوعات د چارواکو له خولې وایي دغه منظوري تیره میاشت لاهور کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې تر سره سوې غونډه کې ورکول سوې. دا خبر په داسې حال کې راغلی چې یوه اونۍ وړاندې امریکا له هندوستان سره یو لوزنامه لاسلیک کړې چې له لورې یې دواړه هیوادونه یو د بل خاوره، فضايي حدود او سمندري مرکزونه د بیا رغونې او لږدونې لپاره کارولی سي.
بلخوا د پاکستان پولیس سره نږدې پکتیکا ولایت د امنی ولسوالۍ د سکوت په اړه متضاد رپورټونه ترلاسه شوي دي. افغان چارواکي وایي د پکتیکا ولایت امنی ولسوالۍ سکوت نه دی کړی، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې د ولسوالۍ افغان امنیتي ځواکونو نن سهار قبضه کړې ده، خو بلخوا افغان امنیتي چارواکي د دې خبرې تردید کوي. دا هم رپورټونه دي چې د امنی ولسوالۍ دوه امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. په دې اړه د پکتیکا ویان نبیالله پیرخیل ډیو ریډیو ته وایي چې یوازې یوه امنیتي پوسته وسلوالو قبضه کړې ده، کومه به چې ډېر زر بیرته واپس ونیولې شي. طالبانو دا قسمه بیانونه هم خواري کړي دي چې د امنی ولسوالۍ یې سره د یو شمیر پوستو په خپله قبضه کې کړې ده او ځینې افغان امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو د پکتیکا ولایت چارواکي د دې ټولو ادعاو په اړه متضاد بیانونه ورکوي.
افغان چارواکي وایي سرشار کابل او کندهار ترمنځ لوی سړک باندې یو خونړی ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان مړه او 14 نور ژوبل دي. چارواکي وایي دا پیښه نن د یکشنبه پر سهار وختي د زابل ولایت په سیمه کې رامنځته شوې. د زابل امنیه کمانډان غلام جیلانی فراهی وایي سف امریکا ته ویلي پیښه د یو ټریلر او د مسافرو د یو بس د ټکر له امله رامنځته شوې، او دا چې د ټکر له امله د سوارلو په بس اور لګېدلی. د ده په وینا ژوبل کسان د زابل او کندهار روغتونونو ته وړل شوي دي. او د پاکستان قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې پولیټیکل چارواکي وایي د تحصیل ساپو په لاندې چمړکنډ سیمه کې د سړک لغاړې بم چاودنه کې د ملیشې یو عسکر وژل سوی. د دې په وینا عسکر په هغه سیمه کې په امنیتي ګزمه و چې چاودنه ورباندې وسوه. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی او وایي دا د حکومت په ضد عملیاتو برخه ده. او پاکستانی طالبانو ویلي د افغانستان په پکتیکا ولایت کې یو ډرون برید کې لږ تر لږه 10 طالبان وژل سوي چې پکې دوه مهم کمانډانان هم شامل دي. د ټي ټي پی یو ویاند محمد خراساني مطبوعاتو ته د ټلیفون له لارې ویلي دغه طالبان د پاکستان قبایلی سیمې کرمی ایجنسی ته روان وو، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي.
بنگلاديش د جنگي جرمونو په سبب د جماعت اسلامي ګوند یو مشر د خالی پر ورځ ناوخته تیزندي کړی دی. دریش پیته کلن میر قاسم علی باندې د 1901 په جنگ کې د جرمونو تور لګیدل. په دې تورونو کې یو دا هم و چې علي یو ځوان هلک د جنگ دوران تختول نه پس په یو کوټه کې بند کړی او آپس لا ډېر اذیت یې وژلی و. د نور رپورټونو تر مخه هم د خالی پر ورځ د اپوزیشن پارټي بی این پی د پخوانی وزیر اعظم خالد ضیا یو نږدې کارکوونکی هم پانسی کړی شوی دی. د بنگلادیش اعلی عدالت د میر قاسم علي د معافی اخیرنی اپیل رد کړی او نوموړي ویلي وو چې د صدر نه د ترس غوښتنه کولو نه پانسی غوره ګڼي. په بنگلادیش کې رستو کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی لیدل شوی دی چې پکې تر ټولو غټه پیښه د جولای په میاشت کې په یو کیفه کې شوې وه. دا حمله په یرغمل کړی شوي کسانو شوي وه. وجلی شوي شل کسانو کې د زیاتو تعلق د بهر ملکونو سره وو. د یادونې وړ ده چې جماعت اسلامي په قاسم علي لګېدلي تورونو تردید کړی دی او ویلی دی چې هغه څه قسمه جنګي جرمونو کې ککړ نه دی پاتې شوی. په دې هکله نور تفصیلات زموږ همکار بختور شان اورو.
په بنگلادیش کې د شیخ حسینه واجد آزاد خیال حکومت په کال 2010 کې د جنگي جرمونو عدالتي ټریبیونل جوړ کړی دی چې تر اوسه یې د کال 1901 اویایم په جنگ کې د جرمونو په تور د جماعت اسلامي 15 مشران پانسی کړی دي. د بنگلادیش سپریم کورټ د نهې په ورځ د میر قاسم علي اخیری خواست رد کړو چې وروستو نوموړي د صدر نه د معافی خواست هم ونه کړو، د کم د پاره چې د خپل جرم منل ضروری وي او هغه خپل جرم منلو ته تیار نه وو. په میر قاسم علي جرم وو چې کال 1901 اویایم کې یې په جنوبی ساحلي خار چټاګانګ کې د پاکستان پلو ملیشي مشري کوله او په هغه سیمه کې د تشدد یو زندان یا ټارچر سیل هم جوړ کړی وو چې پکې یو ځلمې د تشدد په وخت وجلې هم وو. ولې د بنگلادیش جماعت اسلامي ډله دغه تورونه بی بنیاده بلي او وای دا د حسینه واجد د حکومت لخوا د خپلو سیاسي مخالفینو زورنه ده. د کال 1901 اویایم په اخره کې د پاکستان نه د جدایي په جنگ کې د بنگلادیش جماعت اسلامي ډلې د پاکستان د فوز ملګرتیا کوله. دغه جګړه کې هندوستان د بنگلادیش د ملت پالا انقلابي ډلو مرسته وکړه او د دوو هفتو د زوراوري جګړې وروسته د پاکستان فوز سلامي شو او د بنگلادیش ازادي تسلیم کړه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
امریکا او روسیا په شام کې د ډزبندۍ لوزنامې ته اخیری بڼه ورکولو باندې کار کوي تر څو هغه جنگ ځپلي هیواد کې و نورو بشري مرستو رسولو لپاره اجازه ورکول سي. داسې څرګندېږي چې دواړه هیوادونه لوزنامې ته رسیدلي خو خنډونه اوس هم شته. په دې باب نور تفصیل زموږ همکار شعیب زاده راکوي.
د چین په هنجو ښار کې د نړۍ شلو اقتصادي هیوادونو پر روانه د روانې غونډې په ترڅ کې امریکا او روس د شام په اړه خبرې اترې کوي او امکان دی په دغو خبرو اترو کې دواړه هیوادونه په شام کې د بشري مرستو رسولو باندې راضي شي. که څه هم امریکا او روس په دغه معامله اخري معاهدې ته نږدې شوي خو په دغه کې لا هم خنډان موجود دي. په چین کې د جی 20 غونډې په اړه داسې هیلې هم څرګندېږي چې د امریکا صدر باراک اوباما او د روس صدر ولادیمیر پوتین هم غیر رسمي خبرې اترې وکړي خو په دغه اړه لا څه انتظامات نه دي شوي. نن د امریکا د خارجه چارو سکرتر جان کیری خپل روسي همسیال سرګی لاوروف سره د ملاقات وروسته ویلي دي چې ځنې داسې مسلې شته چې موږ پې نن خبرې وکړې او سبا یعنی د ګول په ورځ به بیا هم خبرې کوو او ګورو به چې په دغه مسلو څه نتیجې ته رسیدې شو او کنه او د دغه په نتیجه کې به موجوده فاصلې کمې شي او کنه. د روس نایب خارجه وزیر سرګی ریبیوک بیا ویلي دي دواړه خواوې په وی معاهدې ته نږدې شوي او دا وخت د جنگبندۍ عملي کولو مهم کار باندې خبرې پاتې دي. دغه په وینا په دغه هر څه کې تر ټولو مهم ګام به دا وي چې دغه هر څه څنګه سرته ورسول شي. تر څو چې موږ دغه کار سرته نه وي رسولی موږ دا نه شو ویلی چې موږ کامیابي ترلاسه کړې ده.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
د شلو ملکونو د مشرانو غونډه ختمېدو سمدستي په چین کې د صدر باراک اوباما پر راتګ انتشار جوړ شو. د خالی پر ورځ کله چې اوباما په چین کې هنګژو ته ورسېدو د خالی د ښاغلي ښکته کوزیدو لپاره د جاز پوړی لرې کړی شوي وې او بیا وروستو کله چې صدر اوباما کوز شو نورو مشرانو ته خور کړی شوي سور قالین هم لرې کړی شوی و. مسله هغه وخت نوره هم زیاته شوه کله چې یو چینی چارواکي د سپینې ماڼۍ په یو انځورګر باندې هغه وخت چغې والې کله چې هغه د صدر عکسونه اخیستل وستلو کوشش کولو. چارواکي د وایټ هاوس یو چارواکي په مداخلت په غوسه کې وویل چې دا زموږ ملک ته زموږ ایرپورټ ته هم په دغه ماخام د نړیوالې تودوخې په حق لا اعلانې دن کې وی غونډې مهال یو واری بیا د چین او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی په دې خبره زیات شو چې کوم خبریالان به د صدر اوباما او جین پینګ زی ترمنځ د شپې ناوخته کېدونکو خبرو کتنه کوي.
د امریکا صدر براک اوباما او د چین صدر شی جین پینګ ژمنه کړې چې هیوادونه به په پراخو امنیتي، تجارتي او روغتیایي چارو لا نور نږدې کار کوي. دواړو مشرانو د شنبه پر ورځ تر دریو ساعتو پورې ملاقات کړی، خو تر دغه ملاقات له مخه د صدر اوباما و هانګژو ته د رسیدو په وخت سپینې ماڼۍ د مامورینو، امریکایي خبریالانو او د چین د امنیتي چارواکو ترمنځ غیر معمولي خبرې سوي.
پوپ فرانسیس د اتوار پر ورځ هولی ایئر آف مرسی یا د رحم مقدس کال په موقع مدر ټریسا د عیسائی مسلک یو ولی په نامه یاد کړې ده. وه اتیا کلنه مدر ټریسا ټول عمر د غریبانانو لپاره د خیر ښېګڼې کارونه کړي دي او هم د خپلو کارونو له وجې ورته د امن نوبل انعام ورکړی شوی و. د هغې په ژوندونې دې ته سینټ آف د ګټرز یعنی د ګټرونو ولی ویلې کېده. نوموړې چې کله د په 5 ستمبر کال 1990 کې په حق ورسېده، د هغې په سامان کې یو بایبل، تسبې او یو ساړی وه، خو په شاید د ښو کارونو یو نه فنا کېدونکې فلسفه پرېښوده.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونه ده. اوس وخت شوی دی د لوبو د خبرونو او د دغه تفصیلات تاسو له د سټوډیو نه دی وخت نیغ پنی غازم همکار وکیل خان در کوي. ستړي مشه
مننه انیلا خالد. قدر من اوریدونکو، لوبو خبرونو کې دوه خبرونه، یو د کرکټ سره تړلی او بل د ټینس په میدان کې. خوړم به براشو کرکټ ته. او په کرکټ کې دا مهال د پاکستان او انګلند ترمنځ چې په کارډیف کې 5th ODI یا یو ورځنی مقابله روانه، 5th او اخیری د دغه سیریز مقابله روانه ده. پاکستان ټاس ګټلی او د بیټنګ د فیلډینګ فیصله کړې ده. دا مهال د انګلند یا د لوبغاړي بیټنګ کوي او تر دې دمه پورې چې کوم رنزونه جوړ کړی شوي دي او کومې وکټې پریوتې دي، نو هغې صورت حال څه دار چې 233 رنزونه جوړ کړی شوي دي. 9 وکټو په زیان باندې 78 اوورونه شوي دي په مقرره، چې کوم 50 اوورونه دي په هغه کې. او دا مهال حسن علي چې کوم یو کم 50 اوور دی، نو هغه کوي. په د انګلینډ لخوا که بیټنګ ته وکتی شي، د ټول نه زیات رنزونه چې کوم جوړ کړی شوي دي هغه 80 دي، روی جوړ کړی دي. او بیا ورپسې دغه شانتي 15 او 2 3 3 10 او دغه شانتي 3 او 5 باندې د غوی وکټې پریوتې دي. د پاکستان لخوا که بالینګ ته وکتی شي، نو بالینګ کې د عمر ګل 9 کړی دي او د هغه نه 6 رنزونه اغستل شوي دي. هغه یو وکټ هم اغستې. محمد عامر 3 وکټې اغستې دي. دغه شانتي حسن علي هم 3 وکټې اغستې دي. اماد وسیم هم یو وکټ اغستې. او د دې میچ لپاره د اخیری کوم مقابله چې کومه ده، او ډی آی یا یو ورځنی چې کوم مقابله، په دې کې د پاکستان لخوا هم ځنې بدلون نشي. په دې مقابله کې د ځنې لوبغاړو په ځای نور لوبغاړي راوستل شوي. دغه شانتي انګلینډ که د پاکستان لخوا وکتی شي، نو د محمد عرفان څوک چې زخمي شوی په تیر میچ کې، نو هغه په ځای باندې محمد عامر راوستل شوی دی. او د سمی اسلم په ځای شعیب ملک راوستل شوی دی. دغه شانتي د انګلینډ لوبډله کې هم ځنې بدلونونه شوي دي. دا اخیری د دې سیریز اخیری میچ دی د او ډی آی. خو که وکتی شي په مطبوعاتو کې چې کوم راپورونه راځي او کم مضمونونه راځي، نو په هغه کې په پاکستان باندې ډېرې زیاتې نیوکې کېږي، ځکه چې پاکستان د دین اړوان د کوم څلور میچونه کړی دي، نو هغه بیللی دي. او ځینې لیکوالان خو سداسي هم وایي چې د انګلینډ لوبغاړو یا اغوی خو په دې سیریز کې ریکارډونه مات کړو، که هغه د تیز 50 کول دي یا 50 رنزونه کول دي یا دغه شانتي نورې. خو او داسې ښکاري چې کوم ریکارډونه اغوی جوړ کړو، داسې اغوی مثالونه بیا ورکوي په پاکستان کې د ودونو، لکه چې په واده کې څنګه خلک ریکارډونه ماتي د خوراک په وخت باندې. نو ځینې لیکوالان پکې داسې هم وایي، ځکه چې ډېر په بېرحمۍ سره د انګلستان ټیم د پاکستان ټیم ته په ډېرو په دې 13 میچونو کې ماتې ورکړه. که دغه میچونو صورت حال ته راشي، نو لومبني او ډی آی چې کوم شوی د اګست په 26 نیټه باندې، نو پاکستان 200 د پاکستان دغه مقابله د 40 رنزونو سره بیللې وه. د دې علاوه بیا دویم میچ کې پاکستان د 40 وکټو او 15 بالونو سره په انګلینډ ته دغه دویمه مقابله هم د انګلینډ په نوم کړې وه، یعنی هغوی ته ګټلې وه. دریم او ډی آی یا دریم ورځنی میچ کم د اگست په درشمه باندې شو په انګلند سلور سوا سلوخ سلور سوا سلور سلوخ ترنزونو هدف پاکستان ته ورکړو د صرف د درو وکټو په ځان باندې پاکستان دغه په جواب کې په دوه سلوخ تورونو کې ټول ټیم په 215 رنزونو باندې اوټ شو په سلورم او ډی آی کې کم چې سپتمبر په لومبنې نیټه باندې شو د پاکستان د انګلند ته د 202 سلوخ ترنزونو ځان هدف ورکړو په مقرره 50 تورونو کې انګلند دغه رنزونه د یو سل 250 رنزونو سره د شپږو وکټو په ځان کې په 250 تورونو کې پوره کړو پنځم مقابله روانه دا مهال انګلند نه وکټ پرې وتی دي 290 رنزونه یې کړی دي 15.94 چې کم رن ریټ ته او دا مهال جارډن وډ په میدان باندې ولاړ دی حسن بال کوي حسن په بالینګ کوي د دې میچ څه تفصیلات راځي تاسو به خبر ساتو بل مقابله چې د کرکټ په میدان کې روانه ده هغه د سریلانکا او استرالیا ترمنځ ده دا هم پنځم او ډی آی د پنځم ورځنی مقابله ده سریلانکا خپل بیټنګ کړی دی یو سل 95 رنزونو هدف یې استرالیا ته ورکړی د استرالیا چې کوم لوبډله داغي چې کوم لوبغاړي د محل میدان ته راکو شوی او هغوی دا استرالیا چې کوم دا د دې دمه پورې استرالیا 14 رنزونه کړی یو وکټ یې پرې وتره او 15 ورونه شوی دي بیا کرا شو ټینس تر ټینس په میدان کې چې کوم سرینا ویلیم د سوچ د امریکا سره تعلق سره د امریکا وګړه د امریکا د ټینس سٹار وته ویل کیږي هغه په یو ایس اوپن کې سلورم راوند کې چې کوم رسیدلو سره په 300 زل باندې گرینڈ سلم یا چې کوم میچ مقابله دي د هغه اعزاز په خپل نوم باندې کړی مطبوعات چې کوم خبرونه خبروي نو هغه د دې مقابله ګټلو سره او دغه ریکارډ جوړولو سره د په ګرد نړۍ کې د خزو نه چې چا زیاده مقابله ګټلی نو په خزو کې په اول نمبر او بیا دغه شانتي سوک چې د سړو کې دغه مقابله چا زیاتی ګټلی راجر فیډرز د هغه په لیول یا په برابر راغلی نو همدا او تدې دمه د لوبو خبرونه خو ډیور ریډیو سره اوس یو شمېر نور مهم راپورونه مرکه هم د ډیور ریډیو د یو ساته خبري خبرونه برخه دي
د وایس اف امریکا جی ریډیو د ګلاو خطرمن اوریدونکو خبری خبرونه ته له واشنگتن ڈی سی څخه غواړی است لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل د پاکستان مرکزی کابینه له چین سره د اوږدمهاله دفاعي تړون په باب د خبرو اترو اجازه ورکړي ځای مطبوعات د چارواکو له خولې وایي دغه منظوري تیر میاشت لاهور کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې تر سره سوی غونډه کې ورکول سوی تفصیل یې ارشد حسین له اسلام آباد راکوي
دا انگریزی جب ورسپانا ایکسپریس ٹریبیون د سرکاری دستاویزاتو په اساس لکی چې د چین او پاکستان ترمنځ په موجوزه اوږد مهاله دفاعي لوزنامه باندې د خبرو اترو عمل پیل کولو منظوري روان کال د جولای په 15 نیټه لاهور کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې ترسره شوه د وفاقي کابینه په غونډه کې ورکړې شوې و اخبار وای چې د پاکستان کابینې ته ویلي شوې چې د چین او پاکستان ترمنځ د اوږد مهاله دفاعي لوزنامې د پاره تیار کړی شوی دستاویزات په دوه اړخیزه علاقائی سلامتیا د یو بل په کورنو معاملو کې عدم مداخلت برابرۍ او ګټو باندې اړه لري او د دغه مجوزات دفاعي لوزنامې مقصد د دفاع او امنیت په مدونو کې د یو بل سره ستراتیژیکي همکاري لا نور سیوا کول دي کابینې ته ویلي شوی چې په دغه مجوزات دفاعي لوزنامه کې د بهرنو کورنو او د دفاعي پیداوار د چارو وزارتونو نه علاوه د جوائنټ سټاف اف هډ کوارټر څخه هم رائے او سلا مشوره اغستلې شوې ده د پاکستان او چین ترمنځ د اوږد مهاله دفاعي لوزنامې دا خبر په یو داسې وخت کې مخې ته راغلی چې تیره اونۍ امریکې او هند د ترهګرۍ او امنیت دپاره د یو بل د پوځي اډو او سامانونو کارولو په حق له یو مهمه لوزنامه لاسلیک کړې وه د نړیوالو چارو ماهرین نظر لري چې اکثر له د دوه ملکونو ترمنځ اوږد مهاله دفاعي لوزنامې د ملکونو د آزاده خارجه پالیسۍ لارې ختموي د پېښور یونیورسټۍ د نړیوالو چارو د څانګې چیرمین او نامتو سیړنکار ډاکټر اعجاز دا یو مهم خبر بلی او وایي که د دواړو ملکونو ترمنځ دغه دفاعي لوزنامه کیږي نو دا به د پاکستان او سیمې په راتلونکي ژور اثر ولري
دفاعي معاهدات ډېر ښه هم نه ځکه ته بیا یو اړخ ته بند شي یہ وہ ٹھیک ہے ایمیڈیٹ گڈے سے لے گئے رہی ہو لانگ ٹرم کے تب بند سے امریکی سا دفاعی معاہدے پاکستان کا رستو دے تکلیف ہو رہے دلے رہے اصول جنم کے پاکستان کا پکار رہے کہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی سا تھی یعنی کہ امریکی سر جانا امریکی جولائی کے مہینے کے لیے چین امنا اور چین سے اخبار تعلقات قاتل تھی اور بہرحال ظاہر اس حکومتی نے فیصلہ کری اس عام خواہ نن اخبار کرا للا کہ گو ہیڈ ورک ہے ماشما خیال ہے چین ہم سرسور بل سے ملک سے دفاعی معاہدوں کے نئے راغل ہے رضا بڈیر اہم چیز جی چین دے پارم پاکستان دے پارم جی علاقے دے پارا اور انٹرنیشنل پولیٹیکل سیچویشن مانا بڈیر لے اثر ہو رہی اور پاکستان چوائس پاکستان دا بھی immediately these weapons of yours immediately ke fayda rahi ko long term ke pakistan limit ki pakistan maneuverability ba kam ki ab yo alag se udri gi no us aya ga alag se udri de lo kal faydi ni ko aksar de nuksan nam ni dekha ki diplomacy da main zagadare ke ta sa maneuvering space pa kal levi ta akhwa de khwa ke de ki aga ba khatam ki no aga be kafi negative asrat ho mol rahi ko bela guru
کال 2015 اکتوبر کې چې کله د چین صدر د پاکستان په سفر راغلی وو نو هغه محل دواړه هیوادونه په دې سلا شوي وو چې خپل منځه تعلقاتو د پیچلي او بدلیدونکو نړیوال او سیمیز حالاتو په تناظر کې یو نوی ستراتیژیکي اهمیت خپل کړی دی که څه هم پاکستان د امریکې او هند ترمنځ ترسره شوی لاجستیکي دفاعي لوزنامه د دوه خپلواکه هیوادونو ترمنځ یو معامله ګرځوي خو ورسره دا هم وای باید چې دغه لوزنامه په سیمه کې د طاقت توله خراب نه کړي او د وسلې د یو نوې زغل اساس ونګرځي د خارجه چارو سیکرټری اعزاز احمد چودري تیر ورځو کې د سینټ د خارجه او دفاعي چارو کمیټې ته ویلو چې د پاکستان او چین ترمنځ د مخپسې واکې دونکو ستراتیژیکي ملګرتیا په شا د امریکې او پاکستان په خپل منځ تعلقاتو کې راغلي تناو دی ارشد حسین وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی کچری تاسو زمونږ د ریډیو خبرونه نیخ په نیغه اوریدل غواړي د هغه د پاره په خپل سمارټ فونز باندې تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کولی شئ چې نوم یې ټیون ان دی په دغه کې چې کله تاسو وی او ای ډی وا ولیکئ تاسو به زمونږ ژوندې خبرونه اوریدلی شئ کچری تاسو زمونږ خبرونه کتل غواړي د هغه د پاره زمونږ د ویب سټ پته دا www.voadiva.com دغه چې تاسو لاړ شئ ټی وی به لیکلی وي هغې باندې چې کله تاسو کلیک کوئ په دغه کې به تاسو زمونږ ژوندۍ خپرونې کتلی هم شئ د رپورټونو اړخ ته راځو او د په مردان کچرو کې شوی ځانمرګي برید نن درې مروز مانځلی کیږي او دغه حمله کې وجلی شوی او زخمیانو کورونو ته د غمرازۍ او دعا لپاره خلک روان دي په دې پیښه کې وجلی شوی یو پولیس اعظم خان هم وو چا چې د نورو خلکو ژوندونه بچ کولو لپاره خپل ځان ورکو او دغه ترهګر یې د کور دننه تللو نه منع کړو کچرې دغه ترهګر د کور دننه تللی وو عدالت ته دننه تللی وو بیا به ډیر زیات زیان شوی وو د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین د دغه بهادر پولیس چارواکي کور ته ورغلی دې تفصيلات په دې رپورت کې اورو
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې د ځانمرګي حمله نه وروسته نن په درې مورد هم په بار کونسل او د وجل شوی کسانو په کورونو باندې د لری پرتو علاقو نه ګڼ شمیر سیاسي او مذهبي مشران د دعا د پاره راځي په دغه حمله کې وجل شوی درې د پولیس کارکونکو کې د مردان ضلع د ګړی اسماعیل زی 15 کلن اعظم خان هم شامل وو چې د ترهګر د رامنې کولو په وخت یې د خپل ژوند قرباني ورکړې ده د اعظم خان د تره زوی عثمان علي وایي چې مونږ په هغو باندې فخر کوو چې د خپل ژوند قرباني ورکړه او ګڼ شمیر خلک یې د نقصان نه بچ کړی دي
کله دوی باندې دا ګرنیټ رویشتو د دینه پس د دهشتګرد د دن نتلو کوشش وکړو نو دوی په هغه زخمی حالت کې چې کم دی نو هغه هټ کو او هغه بلاسټو شو او ډیر زیات نقصان چې کم کېدن دا هغه نه چې کم دی نو هغه ونه شو خپل ځان چې قربان کړ خو لکه د قوم چې کم بچی دي نو هغه بچ کړو
په دغه ځانمرګي پیښه کې هغه درې د پولیس کارکونکو چې په گیټ باندې د سارنې کار سرته رسولو په حق رسیدلی وو. په دوی کې وجل شوی شامل اعظم خان درې کاله وړاندې واده کړی وو خو بچی نه لرل. په کال 1908 کې په ګړی اسماعیل زی کې پیدا شوی اعظم خان د شپږو ورونو مشر ور وو او په کال 1995 کې د لسم جماعت د زده کړې نه وروسته په پولیس فورس کې شامل شوی وو. د تیرو دوو میاشتو راهیسې اعظم خان په مردان ضلع کچرو په گیټ باندې خپل پرزونه سرته رسول. د نورو وجل شوی خلکو په شان په ګړی اسماعیل زی کې هم مقامی اوسیدونکي د اعظم خان په وجنه باندې سخت غمجن دي. مقامی د ویلج کونسل ناظم سردار خان ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې په اعظم خان باندې د هغوی کلی وران شوی دی.
اعظم خان ډیر ښه سړی و، پر شناس و، ایماندار و، نه په خپل ژوند کې چا سره شر کړی دی نه هغه کړی، خپل ډیوټي او خپل کار بس دغه دوه کار و چې مونږ به لیده. نو یا بلته په ډیوټۍ و، چې ډیوټۍ نه به راغی نو خپل د کور سماته ګوډه به کول، زمینداری به کول.
د 14 نن وروسته په مردان دله پولیس مرکز کې د پاکستانی ځواکونو مشر راحیل شریف، د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک او د پولیس مشر ناصر خان دورانی هم د هغوی په جنازه کې شرکت کړی وو. او بیا وروسته د اعظم خان مړی په خپل کلی ګړی اسماعیل زی کې خاورو ته سپارل شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو خبري خپرونه لا دوام لري. او زو هم د شمالي وزیرستان لوري ته چیرې چې د سیاسي ګوندونو ائتلاف په حکومت ژغ کړی دی چې د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې افغانستان ته اوښتي دي د هغو د بیرته راوستلو لپاره دي جدي اقدامات وکړي. دوی دا هم غوښتنه کړې ده چې اف ډی ایم می دي د بې کورسو خلکو میاشتنی چې کم کومک دی مرستې دي هغه دې ورته ورکړي. عدنان بیټنۍ ورباندې نور تفصیل راکوي.
پاکستانی چارواکي وای افغان پولیس سره په چرمه پاکستان قبایلی سیمو شمالي وزیرستان ته د عملیاتو وروسته بیا کورسوي کډوالو خپل سیمو د ستنېدو عمل له توندې سره روان دي او نږدې تر 500 سره نه زیاتې کورنۍ بیرته خپلو علاقو ته ستانه کړې دي. د شمالي وزیرستان عملیاتو نږدې 100,000 نه زیاتې سیمه ایزو خلکو کورنۍ بیا کوره کړې وي. خو دغه کډوال او سیمه ایز مشران وایي د واپسۍ وروسته دغه کډوال د صحت تور پیښو بیلابیلو ناروغیو سره مخامخ شوي. په وروستیو کې د سیاست ساتي چارواکو ویلي وو چې شمالي وزیرستان کې د خنک ناروغي له امله نږدې 9 ماشومان مړه شوي او په لسګونو شمېر نور متاثره کړي. ځای انتظامیه د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه پورته کولو دفاع کوي. خلک وایي په سیمه کې د خنک ناروغي وروسته اوس د خارش ناروغي وبایي بڼه اخستې او یو شمېر کسان متاثره کړي او دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره حکومتي چارواکو ته ژغ هم کړی. د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد جنرال سیکرټري غلام وزیر ډیو رادیو ته وایي
کتا خال لورشي او دې کې ډایرک بيمارۍ ولاګي بیا څنګه بل میټینګ سره پی ایس ار سره انا میرا د بيمارۍ چې دانې په ولاګي واړې واړې دانې په مړی بيمارۍ وی چې مړی خرابې اوس پرونه را کوم خال لاره په باندې را واړې واړې دانې په بچونو شوی دي دا اون جسن یې راشي لکه خرج ونه صاحب ولاګي.
غلام وزیر اول چې عملیات ورسته حکومتي چارواکي په خپل مرزي سره په شمالي وزیرستان کې د کاروباري مرکزونو جوړولو ته واکوي او لاس پرې پورې کړی دي. زیاته کړه په دې کې سیمایزو خلکو څخه چرای نه د اخستې سوي او په راتلونکو کې په دغه کاروباري مرکزونو د سیمایزو خلکو ترمنځ د قبایلی شخړې رامنځته کېدو اندېښنې سرکند کړي. ویل چې دغه ودانۍ ته سیمایزو خلکو په ځمکه جوړول کیږي او بیا یې واک اختیار نورو خلکو ته وسپاري.
د کوم مارکیټ نه دي او حکومت په خپل مرګي جوړوي دلته مارکیټه ولا یی چې موږ نه امیر کوم ماضی را جوړ شي ها یو مسله دا هغه د دا حکومت بالکل منی نه او تاجرون چې کوم تاجرون دی ته یو پر تر اوسه دریوه مو ځان ورکړه او دا یو سنگینه مسله دا هغه په سبو بیا هاندې می دې سیاسي اتحاد په دې باندې میټینګ دی
د شمالي وزیرستان او سم په زیات شمیر سره سیمایز خلک د کډوالې ژوند په تیرولو مجبور دي او د نړیوالو څخه مرستې ترلاسه کوي. غلام خان اول چې دوی سره حکومتي چرواکو د کډوالې پر مهال کومې مالی مرستې ژمنې کړې وي په هغه کې اف ډی ایم ای انتهایی د سستۍ څخه کار اخلي. وی ویل اختر راغی او باید اف ډی ایم ای په وخت سره د کډوالو دغه پیسې یا دغه مرستې ورسوي.
اف ډی ایم ای ولا چې کومه رویا استعمالوي دا د ظلم ختم دی او موږ د نړۍ بیا د میاست پیسې په بده شوی دي هغه یې میاست خو یا پر ایوانو درلودل دا خل دي دینه پر ولل او د خل ته لوي تکلیف یې چې نو ور په کوم چې دا کپڑے ما پر پوګو او نرا لکه د دونا چې کیمی د اټا والا د ورتا کیم پوری ور کړو دا د هټ خارو په بالکل د خورا کابل نه نه
یړ دی چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد په پراخه کچه سره پوځي عملیات کال 2014 کې پیل شوی. دغه عملیات د حکومتي چرواکو لخوا ګټور ګرځول شوی دي او په سیمه کې د ترکیتی چاره تر سره کېدو دا وی کوي خو دغه سیمه د میډیا نظر څخه لري ساتل کیږي. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دی رادیو او ټی وی.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مشي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نن د اتوار ورځ دا د ستمبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. یو ځلې بیا وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان مرکزی کابینه چین سره د اوږدمهاله دفاعي لوزنامې لپاره د خبرو کولو منظوري ورکړې. څېړونکي وایي دا لوزنامه به لنډې ګټې ولري او باید چې پاکستان خپلواکه تګلاره خپله کړي.
دفاعي معاهدات ډېر ښه شی هم نه اصولا لګنم چې پاکستان ته پکار دی چې انډیپنډنټ فورن پالیسی ساتي، یعنی چې امریکې سره یعنی امریکې چین هم نه.
د پاکستان پولی ته نږدې د افغانستان پکتیکا ایالت امنی ولسوالۍ د طالبانو په لاس ورتلو په هکله متضاد رپورټونه راغلي دي. طالب وسلوال دعوه کوي ولسوالۍ یې قبضه کړې ده، ولی حکومتي چارواکي وایي سیمه د کنټرول لاندې ده او یوازې یوې امنیتي پوستې نه پشا شوې دي.
او د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو غونډه نن په چین کې په رسمي ډول پیل شوې. د غونډې په ترڅ کې صدر باراک اوباما او شي جین پینګ په دوه اړخیزه همکاریو زیاتولو باندې خبرې کړې. بلې خوا امریکا او روسیه په شام کې د رزبندۍ لوزنامې ته نږدې سوي دي.
او سراندې کو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان مرکزی کابینه د چین سره د اوږدمهاله دفاعي تړون په باب د خبرو اترو اجازه ورکړې. ځایي مطبوعات د چارواکو لخوا وایي دغه منظوري تیر میاشت لاهور کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې تر سره سوې غونډه کې ورکول شوې. دا خبر په داسې حال کې راغلی چې یوه اونۍ وړاندې امریکا له هندوستان سره یو لوزنامه لاسلیک کړه چې له لورې یې دواړه هیوادونه یو د بل خاوره، فضايي حدود او سمندري مرکزونه د بیا رغونې او لېږدونې لپاره کارولی سي.
د پاکستان پولیس سره نږدې پکتیکا ولایت امنی ولسوالۍ د سکوت په اړه متضاد رپورټونه ترلاسه شوي دي. افغان چارواکي وایي د پکتیکا ولایت امنی ولسوالۍ سکوت نه دی کړی، خو وسلوال طالبانو ادعا کړې ده چې دا ولسوالۍ افغان امنیتي ځواکونو نن سهار قبضه کړې ده، خو بلخوا افغان امنیتي چارواکي د دې خبرې تردید کوي.
افغان چارواکي وایي سرشار کابل او کندهار ترمنځ لوی سړک باندې یو خونړۍ ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 3 کسان مړه او 14 نور ژوبل دي. چارواکي وایي دا پیښه نن د یکشنبه پر ورځ سهار وختي د زابل ولایت په سیمه کې رامنځته شوې. د زابل امنیه کمانډان غلام جیلانی فراهی وایي سف امریکا ته ویلي پیښه د یو ټریلر او د مسافرو د یو بس ته ټکر له امله رامنځته شوه.
بنگلاديش ته جنگي جرمونو په سبب د جماعت اسلامي ګوند یو مشر د خالی پروز ناوخته تیزندي کړي دي. درش پته کلن میر قاسم علي باندې د 1901 او یایم په جنگ کې دات جرمونو تور لګیدل. په دې تورونو کې یو داهمو چالي یو ځوان هلک د جنگ دوران تختولو نه پس په یو کوټه کې بند کړي او پس لډي رضایت یې وژل. د نو رپورټونو تر مخه هم د خالی پروز د اپوزيشن پارټي بي ان پي د پخواني وزیر اعظم خالد ازیا یونس دي کارکونکو هم پانسي کړي شو. د یادونې وړ ده چې جماعت اسلامي په قاسم علي لګیدلی تورونو تردید کړی دی.
امریکا او روسیه په شام کې د رزبندۍ لوزنامې ته آخري بڼه ورکولو باندې کار کوي ترڅو هغه جنگ ځپلي هیواد کې و نورو بشري مرستو رسولو لپاره اجازه ورکوي. سي دا سې څرګندېږي چې دواړه هیوادونه لوزنامې ته رسیدلي خو خنډونه اوس هم شته. هیله ده چې د امریکا صدر براک اوباما او د روسیې صدر ولادیمیر پوتین به د شلو شتمنو هیوادونو د سرمشریزې غونډې په مهال یو له بل سره غیر رسمي لیده کاته وکړي، خو راپورونه وایي تر اوسه په دې اړه څه تیاری نه دی نیول سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د یکشنبې په ورځ له خپل روسي هم منصب سرګی لاوروف سره لیده کاته کړي او سبب بیا سره ویني.
د شلو ملکونو د مشرانو غونډه ختمېدو وروسته په چین کې د صدر براک اوباما پر راتګ انتشار جوړ شو او د خالی پروس کله چې اوباما په چین کې هنګژو ښار ته ورسېدو د ښاغلي ښکته کوزیدو لپاره د جاز پوړی لرې کړی شوې. بیا وروسته کله چې صدر اوباما کوز شو نورو مشرانو ته خور کړی شوې سور قالین هم لرې کړی شو. هم په دغه ماښام یو واری بیا د چین او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی په دې خبره زیات شو چې کوم خبریالان به د صدر اوباما او جین پینګ زی ترمنځ د شپې ناوخته کېدونکو خبرو ته کتنه کوي.
د امریکا صدر براک اوباما او د چین صدر شی جین پینګ ژمنه کړې چې هیوادونه به په پراخو امنیتي، تجارتي او روغتیايي چارو لا نور نږدې کار کوي. دواړو مشرانو د شنبې پر ورځ تر 3 ساعتو پورې ملاقات کړی، خو تر دغه ملاقات لمخه د صدر اوباما و هنګجو ته رسیدو په وخت د سپینې ماڼۍ د مامورینو، امریکایي خبریالانو او د چین د امنیتي چارواکو ترمنځ غیر معمولي خبرې شوي.
په فرانسیس د اتوار پر ورځ هولی ایئر آف مرسی یا د رحم مقدس کال په موقع مدر ټریسا د عیسائی مسلک یو ولی په نامه یاد کړی ده. اته اتیا کلنه مدر ټریسا ټول عمر د غریبانانو لپاره د خیر ښېګڼې کارونه کړي دي او هم د خپلو دغه کارونو له وجې ورته د امن نوبل انعام هم ورکړی شوی.
د امریکا په آینده صدارتي ټاکنو کې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ډیټرایټ کې د تور پوستکو په یوه کلیسا کې د وینا په مهال ویلي هغه غوښتل چې دغه ښار بیا جوړ کړي او د ده په وینا امریکا کې ډېر شیان غلط دي چې سمېدای سي. تر ټاکنو دوه میاشتې وړاندې ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې افریقایي امریکایان او نور لژکي رایه ورکوونکي ځان ته راجلب کړي. هغه زیاتره وخت سپین پوستکو رایه ورکوونکو سره تیر کړی چیرې چې هغه د نورو رنګونو د خلکو په اړه خبرې وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د رپورټونو اړخ ترازو او اول زو افغانستان ته چرته چې د پکتیکا ایالت اومنی ولسوالۍ د طالبانو په لاس د ورتللو په حق له متضاد رپورټونه راغلي دي. یو خوا طالب وسلوال داوه کوي چې ولسوالۍ قبضه کړې ده او بلخوا د پکتیکا چې کوم ځایي چارواکي دي هغوی د دغه خبرو تردیدونه کوي. په دې حق له تفصیلات ورو د افغانستان نه د ډیو ریډیو خبریال حکمل روان په دې رپورټ کې.
لا پاکستان سره پولی تننګ دی پکتیکا ولایت دی اومنی ولسوالی دی سکوت پاړه زید او نکست رپورټونه تر لاسه شوې دي. وسلوال طالبان دا کوي چې د اومنی ولسوالی نن سهار نیولې خو افغان حکومت وايي ولسوالی دی افغان امنیتی ځواکونو په لاس کې ده. دی پکتیکا ولی ویان نبی الله پرخیل ډی وی سره په خبرو کې وویل دی ولسوالی پر امنیتی پوسټو وسلوال طالبانو بریدونه کړی دي او یوازې یو امنیتی پوسټه وسلوال طالبانو نیولې ده. پرخیل تکړه امنیتی ځواکونو له دې عمله یو امنیتی پوسټه وسلوالو طالبانو ته پریښي ده چې د ولسی خلکو د هستوګنې په ګڼمیشته سیمه کې موقعیت درلود. د پکتیا ولی ویان وویل ولسوالۍ د افغان امنیتی ځواکونو په لاس کې ده او نیول شوې امنیتی پوسټه به ډېر ژر له وسلوالو طالبانو ونیسي.
پوسټ
په ورته وخت کې د پکتیکا ولایتي شورا رئیس بختیار همت له ډیوي سره په خبرو کې وویل چې د امنی ولسوالۍ په بشپړ توګه سکوت نه دی کړی. همت وایي د دې ولسوالۍ دوه امنیتي پوستې وسلوالو طالبانو نیولې چې څو ورځې راهیسې د وسلوالو طالبانو تر سختو بریدونو لاندې وې. خو وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې د اومنی ولسوالۍ نن سهار له یو شمېر امنیتي پوستو سره په مکمل ډول نیولې او ګڼ شمېر افغان امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو دا هغه څه دي چې د پکتیکا ولایت سیمه ییز چارواکي یې په کلکه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د ولسوالیو د سکوت او نیولو د پیښو رپورونه زیات شوي دي. کله هم وسلوال طالبان د ولسوالۍ سکوت او کله هم افغان امنیتي ځواکونو له طالبانو څخه د ولسوالۍ د بیرته نیولو ادعاوې کوي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو د قدرمن اوریدونکو تاسو خبری خپرونه له واشنگټن ډی سی اوري. په افغانستان کې نږدې 1,000,000 کورنۍ له خپلو کورونو کډه شوي دي. د ملګري ملتونو یوناما سازمان د برسلز ناستې ته د چمتووالي په غونډه کې په دې خبرې د ټینګار تر څنګ ویلي د افغانستان د پرمختګ لپاره له افغان حکومت سره همکاري کوي. د برسلز ناستې ته د چمتووالي په غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د بېوزلۍ ستر لامل جګړه بولي او زیاتوي په افغانستان کې یو کم 40% کسان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. نور تفصیل هم د حکمل روان په دې رپورټ کې چې له کابل راستولې.
بی وزلی، بیکاری، ناامنی او دې ته ورته نور هغه څه دي چې افغان حکومت ورسره لاس او ګریوان دی. یاد حکومت یې پر وړاندې د له منځه وړلو لپاره خپلې ټولې هڅې پیل کړي، خو دا به راتلونکي معلومه کړي چې دا ستونزه به تر کومه د افغان حکومت پر وړاندې خنډ وي. د څارنې او همغږۍ په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو یوناما سازمان هغه کورنۍ چې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي یادونه کوي. دوی په ورته وخت کې افغان حکومت ته ډاډ کوي چې د افغانستان په پرمختګ کې همکار دي. دای وای په افغانستان کې 1,000,000 کورنۍ له خپلو کورونو کډه شوې دي. موږ د ملګرو ملتونو یوناما سازمان د افغانستان د پرمختګ او ترقۍ لپاره له افغان حکومت سره همکار یو. د بروکسل ناستې ته د چمتووالي په ځانګړې غونډه کې د مالیې وزیر اکلیل حکیمي د ښځو د تاوتریخوالي د کمښت په اړه شوي کارونه په ډاګه کړل. بلخوا د ناستې په لړ کې افغان ولسمشر هم په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه په ډاګه کړه او وی ویل په افغانستان کې جګړه ده چې بېوزلۍ رامنځته کړې ده. په افغانستان کې ولې په سلو کې 90% خلک په بېوزلۍ کې ژوند تېروي؟ د افغانستان ځینې کسان دوه وخته ډوډۍ خوري. بېوزلۍ په ټول افغانستان کې خوره ده. د بېوزلۍ د پیدا کولو لوی لامل جګړه ده. د بروکسل غونډه به د عقرب په میاشت کې د بلجیم په مرکز کې وشي او تر ډیره به په دغه ناسته کې ګډونوال له افغانستان څخه د مالی او اقتصادي مرستو پر دوام بحثونه وکړي. د افغان چارواکو لخوا د بروکسل ناستې ته د چمتووالي غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې شاوخوا یوه میاشت د بروکسل ناستې ته پاتې ده. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوه رادیو.
د ډیوه رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نه بجو پورې
او د مخام شپږ بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
اوریدونکو اوس نور رپورټونه هم تاسو ته وړاندې کوو. زو بلوچستان چمن ته چرته چې د تاجرانو لخوا په خراب امنیتي صورتحال یوه جرګه شوې ده. د تاجرانو ویلي دي چې په چمن کې د عمودي راسې د تاجران اغوا کېدو سلسله روانه ده او حکومت په دې لړ کې څه قسمه ګامونه نه پورته کوي. نور تفصیلات د نعمت الله په دې رپورټ کې اورو.
دغه یو ورځنه جرګی زغونډه د چمن د تجارانو د سازمان د چوکاټ لاندې وسوه چې پکې سیاسي مشرانو د مدني ټولنې غړو خبریالانو او د لژکیو نمایندګانو ګډون درلود چې پکې په سیمه کې د رواني بد امنۍ او د سیمې او تجارانو ته ورپیښ ستونزې لکه پر پوله پر تجارت باندې بندیز رنګ مسلو او مشکلاتو باندې خبرې وسوې. چې په خپلو ویناوو کې دغه جرګې ته راغلي میلمنو د چمن ښار روان حالات ډیر زیات کړکیچن وبلل او د حکومت څخه په سیمه کې حالات ښه کولو غوښتنه وکړل.
یعنې په درې میاشتې کې دننه دننه زموږ په ښار کې و کیسونه د غواکارانو رونما سوي دي ښکاره سوي دي. دلته زموږ سرکار مکمله په امن و امان کې مفلوجه دی.
د بلوچستان د تاجرانو د سازمان مشر رحیم کاکړ بیا وویل چې حکومت په یو ښار کې حالات ښه کړي او په بل ښار کې حالات خرابولو ته پرېږدي. په چمن کې د اغوا پیښې عام سوي دي.
همیشه هر دریم ورځ هر هفته بعد یو تجار اغوا کیږي او دغه مطلب دغه سباری رقم اخی بیا را لکی باید د عمل په دغه چمن ښار کې بند سي. دا یو قبایلی ښار دی. ټول خلک دلته سره پیژني. باید دا چې د اغوا برای تاوان بازار شدی هغه باید دا چې د اغوا برای تاوان کیسه دلته ختم سي او په دې باندې اف سی او ار ای ټی جنس ادارې باید دا ډیر سټریټ کار وکړي. دا شی باید دا ختم کړي لکه د کوچ په ښار کې ختم سلو.
په دغه جرګه ایزه غونډه کې شریک د انساني حقوقو د کمیشن غړي پروفیسر سلیم خان وویل په سیمه کې تجارتي دندې په ټپه د درېدو له وجې خلکو وغلاو او نور داسې کارونو ته لاس اچولې دي کوم چې په ټولنه کې ښه کار نه بلل کیږي.
ون یو کمشنر د چمن ویزیت نه دی کړی. یو ډی آی جی ویزیت نه دی کړی. یو آی جی ویزیت نه دی کړی. یو سیکرټری داخله د چمن ویزیت نه دی کړی. حالانکه دا چمن ستون ټیکس ورکوي. ټول پاکستان کې د کراچۍ سبا د غټ ټیکس دی چمن ته تاجرانه ورکوي. زه صرف انساني همدردی پر بنیاد باندې ستا کم کاروبارونه بند سو. دلته د خلکو مشکلات زیات سو اضافه سو. دلته یقینا ماته د خلکو داسې وویل چې بچان ته شیدیم نسته. د بارډر په اخوا او په دې خوا بچانو څه شیدې نه ستاغه د لوجه څه شایي.
دغه جرګه ایزه غونډه کې شریک حکومتي چارواکو مخته د قراردادونو په شکل کې د سیمې د امنیت ټینګښت لپاره غوښتنې کښې ښودل شوې چې چارواکو دغه غوښتنې منلو پوره پوره یقینداني ورکړل. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوه ریډیو، چمن.
د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو، اوس هم یو ری بیا زو د بلوچستان لوري ته چیرې چې د سوداګرۍ او صنایعو د سازمان مشر جمال ترکی ویل دی چې د پاکستان د سټیټ بانک لخوا د ایران او افغانستان سره د نوي بانکي نظام له امله د دواړو هیوادونو سره د دې کاروبار په ټپه درېدلې دی او هیڅ تجارت نه کیږي. او د پوینا چې د دې وجه هم د دواړو هیوادونو سره د بانکي نظام نه درلودل دي. حامد سمسور باندې نور تفصیل راکوي.
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د صنایعو او د سوداګرۍ د سازمان مشر جمال ترکی وویل چې د پاکستان د سټیټ بینک د نوي نظام او د نوي تګلاري لا ملکي دوزخه لا افغانستان او لا ایران سره تجارت په ټپه درېدلې دي. د پاکستان سټیټ بینک امر کړی دی چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه پاکستانی تجاران دي د الکترونیک آی فارم په ذریعه دي د پاکستان له بینک څخه د بارني هیوادو بینک ته دي پیسې ورکوي.
اب ایران کے ساتھ بینک اور افغانستان کے ساتھ بینک ہے نہیں تو ہم کس طرح بھیجوائیں؟ بینکنگ سسٹم ہے
اس لئے ایران او افغانستان سرا بینک نستا مرسنگا دا پیسے واسطو بینک نظام موجودیت نلری لدغی پریکری زخا ترٹولو زیاد زیان دا بلوچستان و سوداگرانو تا رسیدلی دی. زموش تجارت لئے ایران او افغانستان سرا دی.
ہمارا ایکسپورٹ بھی بند ہو چکا ہے، امپورٹ بھی بند، افغانستان بارڈر پہ بھی، ایران بارڈر پہ بھی، دونوں پہ بند ہو چکا ہے. اور ایک روپے بھی آج نہ گورنمنٹ ریونیو جمع ہو چکا ہے اور نہ امپورٹ ہو چکا ہے.
د تجارتی تو کوڑل اور راوڑل د افغانستان او ایران پر سرحدی پوله باندې درېدلې دي. یو کالدار هم نن حکومت مالیه نه د جمع سوي. جمال ترکی وویل چې په 2015 او 2016 کې ډیر سره به افغانستان سره او شپږ وست عرب له ایران سره تجارت سوی دی. په دغه کال کې و حکومت ته 14 روپۍ مالیه جمع سوې ده. د چمن چمبر اف کامرس مشر عبدالله وویل چې د مرکزی حکومت له دغه پریکړې څخه د بلوچستان و تاجرانو ته په کروڑونو روپۍ زیان رسیدلی دی.
اس میں جو فریش پروٹ ہے وہ تو مکمل پر تباہ ہو گیا. بار بار ہم لوگ گئے ایف سی والے کے پاس گئے پاکستان ادھر مرکزی گورنمنٹ سے رابطہ کیا تو ادھر وہاں پہ ان لوگوں کو بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں ایک ذرا بھی فکر نہیں ہے.
تازہ میوے بش پڑا تباہ سوی دی. موش په وار وار باندې اپسی ته ورغلیو د پاکستان له مرکزی حکومت سره مهم تماس نیولې دي. هلته له دوی سره د بلوچستان د خلکو په حق له باندې د یوې زری فکر هم نسته. د بلوچستان تاجران وویل چې له افغانستان او له ایران سره دوی د بینک نظام نه لري، نو هم له دغه کبله دوی زیاتره د مال په بدل کې مال ورکوي. د بلوچستان د تاجرانو مشر وویل چې په دینزدو کې د افغانستان او پاکستان سرحدي پوله چې 15 ورځې تړل سوې وه، په دې کې و تاجرانو ته یو عرب 40 کروڑ روپۍ زیان رسیدلی دی. تاجران وویل چې نن هم د ایران پر سرحدي پوله د 200-300 ټرکونه له ماله ډک ولاړ دي، خو حکومت یې نه راپرېږدي. د بلوچستان د صنایعو او د سوداګریو د سازمان مشر جمال ترکی دا خبره هم وکړله چې د افغانستان او ایران پر سرحدي پوله باندې د تراګرۍ له پیښو څخه هم و تجارت ته ډیر زیان رسیدلی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټ.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستئ شئ. ټلیفون 001-202-205-0303
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
او سوریدونکو، تاسو سره یو داسې مرکه شریکو د یو داسې د تعلیم په حق لا کارکونکې یوې زنانا چې صفیه قریشی نومیږي. د زنانا د 400 په یو لری کلی کې خپل سکول کلاو کړی دی او دا روزانه د پیښور نه 400 تاب د دغه مقصد د پاره تک کوي او غواړي چې جنکو له د تعلیم کالې ورکي. دا وایي چې ځکه جنکو له ځکه تعلیم ورکول غواړي چې هم دوی په غټه شمیره د دې نه محرومه دي. په دې حق باندې نور تفصیلات اورو د ارشد مومن لخوا په دې مرکه کې.
نوم صفیه قریشی ده او زه پېښور نه راځم. او زما اکچولی دا شوق و چې یو داسې بیکورډ ایریا کې کار وکړم چې چېرته تعلیم او تعلیم لیول هم ډېر کم وي او پاورټی هم زیات وي. نو د دې لپاره بیا ما ډېر زیات سرچ وکړو، ریسرچ اخو دې خوشې تلو. نو بیا مونږ ته دا ځای ملاو شو ډېری زرداد دا علاقه ده او بیا اسپیشلی دا پکې یو کلی دی، خان صاحب کلی دی ته وایي. او دلته ډېر زیات تعلیم حالت خراب دی، ځکه چې دلته ماشومان خو بیا هم لاړ شي ګورمنټ سکولز ته، خو هغه پرایمري لیول باندې سکولز دي، خو جنکو د لپاره بالکل دلته اسم نه وو. نو دې لپاره ما او زما سره یونیورسٹی فیلوز دي، هغوی مونږ کمباین یو کوشش وکړو یو ورکوټ شانتي چې مونږ دلته یو اسکول اسټابلش کړو اسپیشلی د فیمیل اسټوډنټس لپاره. او هغې کې بیا مونږ چې دې علاقې ته وکتل، دلته اکچولی ډېر زیات بیکورډ علاقه ده، نو دلته د فیمیل ایجوکیشن لپاره اسم نه وو. نو بیا مونږ داسې سوچ پکې وکړو چې خامخا داسې فیمیل اسټوډنټس هم پکې راولو چې هغه هم ووایي سبق. نو ټول نه فرسٹ اسٹیپ چې مونږ پہ واغستو هغه دا چې مونږ 40% فیمیل اسٹوڈنٹس چې دي هغه مونږ سره فری دي. لائک د هغې فیسونه چې دي بالکل صرف بکس او کاپیز هغه مونږ والا ورکو، نور د هغې ٹویشن فیس یا چې نور ارث دي بیسک اسیسیٹریز هغه مونږ خپل والا ورکو. سر د دې هغه جواب به راځي چې گورنمنٹ سیکٹر باندې سونه کارونه کیږي هغه پغټ کارو زونو کې کیږي. لکه په خبر کې 400 سټي کې خو بیکورډ ایریا څخه خلک بالکل نه راځي. کدا یو داسې میل ډومیننټ سوسایټي ده چې دلته هزیټیټ کیږي خلک چې دلته میلز ټیچرز راشي. نو اغم یو مسئلہ دا نو کلچر او دا ټول شزم مونږ یو زی ساتلی بیا مونږ چې یو ابجیکټیو جوړ کو نو فیمیل چې زمونږ دی کنه اغه مونږ له بیا دلته ډیر زیات سوټیبل دی دی علاقې د پاره بجټ چې دی اغه زمونږ د سکول رننګ کاسټ هم نشي پورا کولای اغه ز خپل اعظم زما سر فرندز دی اغه مونږ ډونیشنز یا داسې تھرو باندې پورا کو نو اوس خو تقریبا ډیر کم وخت شو خو دادا چې رو رو روان یو ک مینه تعلیم یافته شینو خامخا به اغه بچی چې کم اوس مونږ دا ګورو چې ټیرریزم او ملټنسی دی طرف ته زی خامخا چې یو تعلیم یافته مور وی اغه خپل بچی په سیده لار ببوزی اغه کم از کم اوائډ کوي اغه شزونه چې کم اغه تبم پتوی چې دا زما بچی د پاره زما ملک د پاره دا شزونه صحیح نه دی نو اغه اسلام او خپل چې نارمل یو کریکٹر بلډینګ دی اغه ټول به یو کغه جاب نم کوي نو دسه مینه چې اغه تعلیم یافته وینو اغه خپل بچی خو پروټیکټ ساتي څنګه تاسو کتل مونږ کور پکور زو او مونږ لیډیز چې دی ټایم کې مونږ اغه کنوینس کوو ورته وایو چې خپل ماشومان یا دسه ماشومان چې بالکل سکول ګوینګ ایج کې دی اغه نزي مونږ ورته دسې وایو چې تاسو سکول ته یې رولې گئی ورسره مونږ داسې هم کوو چې کم ویندې څه کار نشي کولې تعلیم یافته نه دي یو دستکاري سینټر مونږ سکول کې ورته اوس ان فیوچر کې دا پلان کړی دی که چې دی کنوینس شي نو بیا خامخا آبم ولا شروع کوو یو به دا داسې روزګار وي چې دی به کور کې کوي لکه سکول کې به مونږ صرف ورته زده کوو او دلته به دوی راځي او دوی به هغه کار کوي سر پرابلم یو خو پاورټي ټولو نه غټ تاسو خو هم کتو دا څنګه علاقه ده لایک ډېر زیات بیکورډ علاقه ده بلې دادا ته چې دی څه کانسپټ نشته تعلیم دپاره چې مونږ مطلب یو ښه سټنډرډ والا سکول وي نو د هغې فیسونه ډېر زیات وي او که ګورنمنټ دی نو د هغې تعلیمي معیار داسې دی چې ماشومان ځي او نه راځي هغې باندې خو څه فرق نه کیږي نو بس داسې پرابلمز دي او تاسو کتل چې دا لارې او دا علاقه څنګه ده نو زما خیال دا دی سر چې مونږ ډېر افرټس وکړو نو د خلک خامخا به پوه شي او دا ټول کارونه چې مونږ یو خپل امیج یو مایند سیټ جوړ کړی دی هغه خامخا پوره کیږي د ملالا خبره چې کم پورې ده نو هغه داسې ده چې یو رول ماډل ده امدادی پختون معاشرې کې چې هغه څونه هارډشپس برداشت کړل ملیټنسی په دور کې هغه دونه زیات ماشومانو د پاره جنکو د پاره اسپیشلی فیمیل ایجوکیشن د پاره څونه کار وکړو نو زما خیال ده چې دلته به اکه شانتي ګران نه هو کم از کم زه لږ شانتي هغه نه انسپایریشن اغستې شم او دلته کار کولې
ارشد مومن وایس اف امریکا دی ریډیو شبقدر
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو غونډه نن په چین کې په رسمي ډول پیل شوې د غونډې په ترڅ کې صدر براک اوباما او شی جین پینګ یو د بل سره ملاقات کړی او دوه اړخیزه همکاریو زیاتولو باندې خبرې کړې دي او بلې خوا امریکا او روسیا په شام کې د ډزبندۍ لوزنامې ته هم نږدې شوي دي په دې باندې نور تفصیل راکوي د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ همکار محمد اکرام
د امریکې او چین اعلی چارواکو ترمنځ مسلې هغه وخت شروع شوې کله چې صدر براک اوباما د خالی پورس هنګزو ښار ته ورسېدو په ایرپورټ باندې د جهاز نه راکوزېدو لپاره د صدر اوباما لپاره پوړې نوي او چې کله نوموړی د جهاز نه راکوز شو نو نورو نړیوالو مشرانو ته خورکلې شوې سور قالین موجود نه و په ایرپورټ باندې یو ځل بیا هغه وخت تاوتریخواله پسې واشو چې کله چینی چارواکو د وایټ هاوس په فوټوګرافرانو چغې وهلې کله چې هغوی د صدر اوباما تصویرانو وستولو لپاره په یو خاص ځای ودرېدل د وایټ هاوس یو چارواکي په دغه ځای کې د مداخلت په وخت وویل امریکا به دا فیصله کوي چې تصویر وستونکي به په کوم ځای کې خپلې کیمرې لګوي خو چینی چارواکو په جواب کې وویل دا د دوی ملک دی او د دوی ایرپورټ دی دا د دواړه هیوادونو د چارواکو ترمنځ د تاوتریخوالي شروع و همدغه چینی چارواکو د امریکې قومي سلامتیا سلاکار سوزن رایس د صدر اوباما کاروان اړخته د تلونه د منی کولو کوشش وکړو چې دغه وخت د صدر په حفاظت خصوصي ځواکونو مداخلت وکړو د خالی پورز ماخام د چین او امریکې لخوا د موسمی بدلون په سر پیرس لوزنامې د توثیق د اعلان وروسته یو ځل بیا د دواړو ملکونو چارواکو ترمنځ سختې خبرې وشوې. دا ځل جګړه په دې وه چې د صدر اوباما او شی جین پینګ ترمنځ د شپې ناوخته خبرو په وخت به څومره خبریالانو ته د دې د کتو اجازت ورکړی شي. چینایي چارواکو ناڅاپه د خبریالانو شمیره د شپږ په ځای درې ته راکمه کړه او وروسته یې یو ته راکمه کړه. د دغه ټولو خبرو برعکس د دې وړاندې د وایټ هاوس چارواکو د امریکې او چین د تعلقاتو ډیر ښه تصویر وړاندې کړو چې پکې د نړیوال موسمی بدلون د لوزنامې توثیق لپاره کوششونه شامل وو. خو په یو شمیر اړخونو کې د نړۍ دوه غټ طاقتونه په سمندري مسلو، د انټرنیټ امنیت، تجارت او بشري حقونو په سر زیاتو شوو دښمنو او اختلافونو ختمولو کې ناکامه شوي. صدر اوباما د چین او امریکې ترمنځ تعلقاتو ښه کولو امیدونه ساتلي وو. په کال 2009 کې نوموړي د چینایي مشرانو سره د زیاتو مرستو کوشش کړو. هغه د تبت روحاني مشر د لای لاما سره د ملاوېدو نه ډډه کړې وه چې بیجنګ خپه نه شي، خو په دغه فیصله د بشري حقونو فعالینو سخت خفقان او مایوسي څرګنده کړې وه. اوباما د صدر جوړېدو وروسته په خپل اولنی کال کې د چین سفر کړو، خو د نوموړي انتظامیه هغه وخت سخته حیرانه شوه چې د دغه سفر ټول اړخونه چینایي مشرانو په خپل کنټرول کې واخیستل. په وروستیو کلونو کې چین او امریکا د یو بل سره په ښکاره د دښمنۍ کولو نه ډډه کوي، خو یو بل ته د شک په نظر ګوري او د یو بل نه مایوسه ښکاري.